په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې درسره
لأجمل أن مننا أوريدونکو څلورنیمه بجې شوې وړاندې درته دوا اونیس پرګرامونه نیمه نړۍ او تاندې څنګه لرو خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ وایي په دې هیواد کې د مخ پر زیاتېدونکو ترهګریزو بریدونو په اړه بشپړه څېړنه وشي. ښاغلی بنټ په مزار شریف او کابل کې وروستیو چاودنو ته په اشاره ویلي چې دا ډول بریدونه په خپلواکه توګه څېړنې ته اړتیا لري. طالبان بیا وایي چې دا ډول بریدونه د داعش لخوا شوي او دوی هم له خپل اړخه په دې اړه څېړنې مخته بیایي. د جنوبی او منځنۍ آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت مرستیال وایي هیواد یې په افغانستان کې د هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي. ډونالډ لو له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونې کړې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خبر کړی ویلي دي چې طالبان باید د افغان خبریال علی اکبر خیرخوا د تریتم کېدو مسله وڅاري او تحقیقات پرې وکړي. فوټو ژورنالیست خیرخوا د کورنۍ غړي وایي چې دای د سېشمې په ورځ د کابل د کوټې سنګي سیمې لا درکه شوی دی. د پنچیر د پریان ولسوالۍ اوسیدونکي د طالبانو له لوري د لسو ملکیانو د نیولو خبر ورکوي. ځایي طالبان هم دا خبره مني خو وایي چې دا کسان مشکوک وو او د څېړنو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته بیول شوي دي. روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک ولایت د یو مخنیولو لپاره نهایي هڅې پیل کړې. د اوکراین ولسمشر وایي چې روسي ځواکونه د دې سیمې د ښارونو د نیولو لپاره ړندې بمباری کوي چې پایله کې یې سلګونه ملکیان وژل شوي. او د ایران پاکستان بلوچستان ایالت کې وسلوالو کسانو یو پولیس په ډزو وژلی او د هغې میرمنې ټپي کړې ده. د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د عباس راهنجام پر موټر د کلاشینکوف ډزې وکړې او لسیمې یې پښې سپکې کړې. ایراني رسنیو ویلي چې تهران کې نن په یوه جلا پیښه کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شول. اوریدونکو دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیلی ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام کې انټرنیټ کاروئ. زموږ خبرونه راپورونه او دغه راز ښکلي ویډیوګانې زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ. د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انسټاګرام هم د ازادي راډیو خبرونې موندلی شئ. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم تاندې څانګې له یاده ما باسئ.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ځاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
کله چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د اکثره کورنیو غړي بیکار شول. ازادي راډیو ته په راغلو پیغامونو کې میرمنې وایي چې لپخوا هم کورنۍ اقتصاد ښه نه وو، خو نن سبا دا چې ډیری نارینه او ښځینه له دندو څخه لري شوي، اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. دوی مجبور دي چې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره کار وکړي. خو څه ډول کار؟
شیشه دوزی ده، خامک ده، دستی مور دوزی ده، مرمر دوزی ده، دستی کار کن.
خوی تاسو هم در سره ومنی چې په افغانستان کې اکثره کورنۍ داسې دي چې یاوی گټی سلی چټی. شرایط داسې راغلل چې د هغې یوه تن ګټه هم ورنه واخیستل شوه. د اکثره کسانو په باور میرمنې هر وخت په تیره بیا په سختیو کې د کورنۍ له نارینهو سره اوږه په اوږه کار کوي او ستونزې په ګټه سره لوي. ډیری ښځې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته فقر او غربت دومره ډېر شوی دی چې له خلکو څخه یې لاره ورکه کړې ده. د کابل اوسیدونکي شازیه وایي چې له نهو میاشتو را په دې خوا یې کورنۍ اقتصاد په صفر ولاړ دی.
ډېرې ستونزې مې ولیدلې، ځکه چې سړی مې مریض و. یو زما وظیفه و، هغه وظیفه مې ودرېده، منفقه شوم. ډېرې زیات اقتصادي ستونزې ما ته پیدا شوې. هم یو غټ ستونزه وه چې ماشومان له ما نه ډوډۍ غوښتل، ما سره هېڅ شی نه و، ما له ما نه یې ښه خوراک غوښتل.
یو شمیر نارینه هم دا منی چې میرمنو یې په کورنی اقتصاد کې ډېره مرسته ورسره کوله، خو له هغې ورځې چې طالبانو کاري بندیزونه لګولي ټول خرڅ او مصرف د دوی له غاړې دی. د بغلان اوسیدونکی نجیب وایي چې دای دومره پیسې نشي ګټلی چې د اولادونو ضرورت پوره کړي.
میرمنو د منګه کار کول هغه ماش پیسې راوړل هغه د منګه اقتصادي مشکل مې اندازه په حل و. د اولاد په تربیه کې، تعلیم و تربیه او صحت کې هم سهم اخیسته، چونغوی هم مستقیما ماش درلود. ولې د هغه ورځ نه چې دوی په کور ناستې دي، دا یو ډېره غټه ضربه ده عامو خلکو ته. او خپله د مونږ کور کې هم ډېر تغییرات راغلي. مونږ هم وظیفه نه لرو، میرمنه هم په کور کې ناسته ده، وظیفه نه لري. حتی د مونږ د اولادونو تغذیه سیستم بیخي نړېدلی ده.
تجربه خودلی چې خځې په ځان سخت تیروي، خو تر خپل توانه هلې ځلې کوي چې کورنۍ له هر ډول ستونزو څخه وژغوري. د ښوونې او روزنې په برخه کې فعاله قمر نیازی هم وایي چې په دې وروستیو کې افغان میرمنې له بې شمېره ستونزو سره مخ دي.
څرنګه چې نړیوال شاهد دی اوسنی حالاتو کې ډیره سخت ضربه، که هغه اقتصادي ضربه ده، که هغه فرهنګي ضربه ده، که هغه هم ټولنیز اصول پر بنا باندې قانوني ضربه ده، ټول شزې تحملي او شزو تراجی دي. د ډیری کورنیو په دغه هلمند ولایت کې سرپرست د کورنۍ شزې نه ده. نو که سرپرست ښځینه بیکاره یي، بې تنخوایي، بې معاشیي، بې عاید یي، د دا نورو کورنیو نفقه به څوک ورته برابر کړي؟ دا نور اولادو ته به څه وکړو؟
میرمن نیازی زیاتوي چې د افغانستان میرمنې تر بل هر وخت څخه زیاتې د امتحان په حالت کې دي. دا چې ولې ورځ په ورځ د افغان ښځو مشکلات زیاتیږي، بیا یې هم له نوموړي څخه اورو.
علتونه مختلف دي. د نظام تغییر، د ښځو پر مخ د کار او د وظیفې او د ښوونځي بندېدل، د اوسنۍ دولت د اقتصاد ضعف چې معاشات پر وخت نه اجرا کیږي، او یو لړ نور ستونزې چې ښځې ناامیده کړي دي بیخي، او سرمایه گذاری څوک نه کوي. حتی دوی هغه خپلې سرمایه چې درلودله، بعضې خوندې چې تجاران خوندې وې، چې د نورو خوندو لاسي صنایع بازارو ته عرضه کوله، هغه دروازې ټول وتړل سولې. د دوی خپله سرمایه په بانکو کې بند پاتې سو. ای کاشکې یو څوک په داسې حالاتو کې پانګونه کړې وای چې او خپل هغه لاسي صنایع چې دوی په کورو کې کولای سي مخته ویسي، هغه یې بازارو ته عرضه کړی وای. او یا ای کاشکې اوسنی نظام هغوی ته داسې فرصتونه برابر کړی وای چې د دوی هغه لاسي صنایع لپاره بازاریابي کړی وای، تر څو نړیوال ته وړاندې کېدله د دوی لاسي صنایع، او بالاخره د دغې لارې څخه یو څه حایت ترلاسه سوی. ځکه چې د طالبانو په هغه لومړۍ دوره کې هم موږ دا کار کړی. موږ د پاکستان څخه پورینان راوړله، بیا مو په مرۍ او په خالو باندې ګنډله، بېرته مو واستوله، بیا په هغه کس راتلله موږ ته بیا زموږ پیسې راوړلې. دغسې د ماشومانو سیټان به مو جوړول په کورونو کې، د ناویانو د پاره به مو سیټونه په خامک باندې جوړوله، او هغه خامکونو سیټونه به تلله خارج ته، د پاکستان د لارې څخه کاناډا او امریکا او فرانسه او جرمنی ته به تلله، بیا به موږ ته بېرته په بدل کې هغه پیسې راستول کېدلې. چې هغه حالت هم موږ تجربه کړي دي، موږ هغه تجربې هم لرو. خو په اوسنۍ حالاتو کې زموږ میرمنې ډېر متضرره سوې دي.
ځینو میرمنو چې له اوسني نظام څخه مخکې کار کوه، یو څه پیسې پس انداز یا سپما کړي دي، خو د دوی په وینا سپما چې څومره هم وي خلاصېږي. میرمن نیازی وایي چې افغان میرمنو ته پکار دی چې هیڅکله هم خپل همت له لاسه ورنه کړي.
په داسې حالاتو کې چې د نړیوال نور بازارونه هم پر افغانستان باندې دروازې بندې کړي دي، البته هغه څه چې به د پاکستان څخه راتلله، مخکې یو بوجي وړه تقریبا په 2000 یا به په 1300 یا 1100 افغانۍ وو، هغه قیمت یې تر 2000 پورې، مګر اوس هغه په 3000 او 3500 ته رسېدلی ده. نو همدغسې غوړي، همدغسې نور مواد چې قیمت سوله، دا قیمتي خپله یو ډېر ستر تکلیف خوندو ته ورکړله، چې خوندې هغه خپل اقتصادي بحران سره چې دوی مخ دي، هغه پیشخورګي چې دوی سوي دي، هغه ته بېرته نسي رسېدلی، هغه کچه نسي کمولی. یعنی دوی به څنګه وکولی سي چې نوره نفقه پیدا کړي او په کار ولویږي، او ځان بېرته په ځان بسیا سي، او خپل اولاد ته علاله نفقه پیدا کړي؟ خوندې خپل همت له لاسه مه ورکوي. موږ همیشه په دې باور یو چې په هر شپه پسې سهار سته، په هر بدبختی پسې خوشبختی سته. مو شکر دې مسلمانان یو، الله پاک ویلي چې کله تکلیف در باندې راوړم نو په بدل کې به خوشحالي درته درکم، نو ان شاء الله دا خوشحالي به لري نه وي. د افغانستان میرمنې ډېر با غیرته، با عفته، با عزته میرمنې دي، او واقعا په هر ډول حالاتو کې، په ډېر سخت حالاتو کې دوی مجادله کړې، مقابله یې کړې ده، او د ژوند د بقا لپاره، خپل د اولادونو لپاره، د نفقې د ترلاسه کولو لپاره همیشه یې الزلې کړې دي. بدتر بدتر حالات یې تجربه کړي دي، خو بیا هم همت یې د لاسه نه دی ورکړی، چې دا یو د افغاني میرمنو د یو ښه اوصافو څخه ګڼل کېږي، او په دې باندې موږ په ټول افغان میرمنو باندې ویاړ او افتخار کوو.
د کابل پوهنتون ماسله مریم زړې افغاني جامې په نوي ډیزاین ګنډي. نوموړي وایي لږ ورځې څخه چې طالبان راغلي، د کورنۍ ټول نارینه یې په کور ناست دي. دا دومره پیسې ګټي چې شپه او ورځ ور باندې تېره شي. تا چرته زکریا په دغه لاس ګنډل کنه دای خلین او شیان
تو خپل ځان د دې استعداد ته چې خدای مات ورکړي.
کوم شیان ګنډي؟
دا ته په خونه شیان کوچی خلک چې هغه غوندي، هغه شیان زه اوس تاسو جوړو دا کتلک نه نو جوړو.
د دوختونو مونږ را تخصلای سي چې کوم دوختونه تکي
شیشه تو زیده خامکده داسې مور تو زیده مور مور تو زیده داسې کار کو.
دا کار د سیاله قو سره لري او کله مجبوریت دی کې
علاقه خونه و مجبوریت ده، ځکه چې زه خپل معاصل یم، زما درسونه ماته ډیر مهم ده، او ورسته د دینه زما مجبورین دا کار شروع کړم.
bale de korani le iqtisad na rato ayat che changa da
korani iqtisad os khud do tul korani iqtisad safar da zaman kam da sida pe de sharait ke so kar nish ki kawale aw iqtisad safar da
markel dis taliban rasia afghanistan ta iqtisad changa wa aw kum karuna tas kawale
markhe iqtisad khaw aw de morusa de taliban na zeh pala amdal ta kar wakram دا دکاندارونو سره داسې قرارداد کار کلی اخلمه. نور هر ځای ته چیزې مفاد ډېر وو، اوس هم پیسه دار خلک ټول د ډیزاینه لار خارج ده، د دې لپاره زموږ کار لږ خراب شوی ده، کاروبار هم نشته. دغه اوس
د کورنۍ له مشکلاتو راته وایه، کله چې پیسې نه وي، تابان خوراکي توکي نه وي، نور ضروري شیان نه وي، په کور کې څومره جار و جنجال رامنځته کیږي؟
جار جنجر خو ډیر ده، او څوک چې خپل خانان لري، کورن لري، او څوک نه وی چې کار وکړي، داسې جنجالو ډیر ده. زمونږ کور هم داسې ده، خپل کورن لرو، کرایه ده، او کاروبار هم دلته راځم، یو څه جوړوم او خرڅوم.
تاسو د افغاني کالي ګنډي کنه کله چورمې په ماته کې یا نورې خنونه دي، بیا پیسې لاسته درځي، دا څومره د کورنۍ اقتصاد سره مرسته کوي؟
ډیر نه، خو لږ کوي.
مثلا
په یو جوړه کالي ماته 1500 افغانی پاتې کیږي، 1500 زه گزاره کوم. زه دا وایم چې هیڅ کله تسلیم نشي، دا ژوند ده، راځي څوک چې تسلیم شي هغه نشي کولی چې ژوند وکړي. زه به هغه باید تلاش وکړي او کار وکړي.
ډېر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې یو شمېر خځې په دې توان دي چې د افغانستان په دې سختو شرایطو کې هم ځان ته د کار زمينه برابر کړي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسیدلې. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمېره ده 00 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني په دې هلا چې ژوند به مخترېږي د تاندې څنګه ویبل خبرونه اوریدو ته مرابولم ډیر داسې سوانن به مولیدلې وی چې وایي درس نه زده کیږي نن په همدې موضوع خبرې کوو عوامل راس پړو او په حل لارو بحث کوو
چې ځانه وی خیاوي تنوست دا څنګه زده کنه
دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي
چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي
داس ځوانان ډیر دی چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وزي ځینې ځوانان حتی په دې باورې شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي
استادان دي یوارې درته درس تشریح کوي کرا کینې هلته درس دې مزه نه وي لرګی باندې وهل کې موږ مت درس نه زده کی درس هم نه راکوي مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چاز دا نئی بخیا ہوئی تنہ وائی تا سنگ از دا لکنہ سیز دا دیم نئی وحی دیا کور کھو وائی دار سوائی او مکتب کسی زو بیا حالتا وحل کئی بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي
خپل سمپیان د مقدس سم کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختراوالي د تنبال او درس نه زده کوي ورنه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای مسلین د ښان پوي وایي ورسته دی د خبر سره د کی کله استاد وی او استاد خبر ورته کی استاد نسب تک یو ډول تاثیر نه کی
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي
ډیر شاګردان د سوي چې درسته متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چې وی بل خواوي څو ګیمونه وای څو هغه او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وی درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خاله چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وای په وخت کې ځان لري وساتو
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وای په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي
مثلا دې سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوهه ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول د ټولو هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پوهه ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې ټول سمستر درسونه په یو ونه کې یا په دوه ورځو کې درو ورځو کې نزدې کیږي
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای دوی چې خپل مونږ لیدل چې زما درس نشي زده کیږي درس څنګه زده شي د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی دا خبره هېره کړي چې دوی درس نشي زده کیږي دوی وایي چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي اول که دا سایکولوژیک یا رواني معنی چې دوی خپل ځان ته جات کړي دا د دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دا ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت وروړي
د خوانیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوی چې لزده کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي خو لیکوال او ژباړن شفیقه مرزای وایي ځوانان دي د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمه برخه ولیکي او مفهوم دې زده کړي
مو که مطالعه کوو د مطالعه سره خپل فکر وکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مهمه موضوع پړه کړي شي مخکې رښتینی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل ماس کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې یو نو شه ځنې هغه کړو. دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه ورده چې خپل کتابونه کوم یو او ځکه کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شان په نخ کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غینه نخ کوم مهمه نقطې او بس ملته یا تشکوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت ځین کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نوټ ته مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځین اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څنګ خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپريږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. آصفي صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشي کولی ښه زده کړه وکړو، او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی، هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته را دلی دی، دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مسؤلیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دي دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په خاص سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمون تګلارې زمون دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغییر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې فی په حوالری باید وکولای شي خپل معلمین او زده کوونکو ته خز دکړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد چې وکولای شي معلم او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزې دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې معلم یا شاګرد کولایغه عزم کړی، دی باندې هم باید سوچ وکړي.
نو د زده کوونکو محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دوبره ښه مدیریت کړي او دوبره ښه درس ورکړي محصل ته، چې محصل فکر وکړي چې استاد د دوست دی او د ملګری دی. دوه مسله خپل محصل ترجی کیږي، هغه دغه چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي، آیا د کتاب د مخ نه وایي، آیا د مغلق جمله ځان ته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي، استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسله، ځینې کسان عادت لري، ځینې مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ، د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځته راځي، دا ډېر ګټور تممیدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او تخت نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پوری هم تړاو لري. اما په گروپی پانا با باندې ښه ګټه ورکړې ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي، ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرامه دی، مونږ شپه ګوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، که هغه سهار وي که بیګا وي، باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشد که چیرې وخت زمان مشخص کوشد، زده کوونکی یا محصل علاقمندي یا لیوالتیا د مطالعې سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې څه وخت باید زه درس وایم. حتما ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایه، خپل عادت ته مو وګورئ، هر وخت مو چې ذهن آرامه و، هر وخت مو چې خسته نه وایه، زله نه وای، کولای شئ درس وایه. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایه، یو ګلاس چای وڅکئ، یو ګلاس اوبه وڅکئ، یو ګلاس شیدې وڅکئ، خپل ذهن مو آرامه کړئ، کافي خوب وکئ، بیا کولای شئ چې ښه درس وایئ سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي، او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي، اما درسونه مو کم کړئ. ټول هڅه مه کوئ چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ، کم کم درسونه وایئ، هغه مهم موارد یاداشت کړئ، ویلې کې دي ځان څه هغه بیا خلاص کړئ، بیا تاسو کولای شئ چې هغه په ذهن کې اکړئ، او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو هڅه دا وي چې حفظ مه کوئ موضوعات، له یاده مه کوئ موضوعات، بلکې د غوسه تمرین وکړئ، او کولای شئ چې تاسو دغه تګلارې مخته بوځئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دے تل بجاڑے وہ دن دی امیل بغاڑے موڑ سنگن دی امیل کوئی سال غاڑے تل بجاڑے وہ دن دی امیل بغاڑے موڑ سنگن دی امیل شبنم دا گل سر واسل پجڑا شینا ہو